السلام علیکم تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو څخه اوس هم یو څو مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او بیا به ورسته فریده سیال تاسو ته د خبرونه مخته یوسي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو شهرونو د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبې پورې له پاکستان څخه 6,015,190 بی اسناد افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر اساس مخکې تر دې چې پاکستان د بی اسناده کډوالو د ایستلو طرحه اعلان کړي، ډیر شمیر افغان کډوال له دې بیرې چې وبه نیول سي له پاکستانه ووتل. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هم مهاله ویل افغانستان د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همایون افغان پرون د شنبې په ورځ د فاریاب د مالګې د کان په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خوراک صنعت او څارویو لپاره د کال 300,000 تنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د 0 کلونو لپاره کفایت کوي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د فاریاب په اندخوی، قرمقول او دولت آباد ولسوالیو کې د مالګې د 3 کانونو قرارداد له یوې کورنۍ شرکت سره په 24 میلیونه ډالر لاسلیک کړی او پرون د دغو کانونو د استخراج کار پیل سو. د پاکستان په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږ 19 تنه مړه سوي او ډیری کرنیزې ځمکې ویجاړې سوي دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سندونه او خوړونه د بارانونو له کبله ډک سوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو ورشتونو وړاندوینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانک، ګومل کوټ، بنو، وزیرستان او ډیری اسماعیل خان کې د تیزو ورشتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي دي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې ادعا کړې چې په پنجاب ایالت کې د داعش د یوه مهم قومندان په شمول 3 ترهګر نیول سوي دي. د دې ادارې ویان پرون شنبې په یوه بیان کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو پر اساس په پنجاب ایالت کې د ترهګرو خلاف د عملیاتو په ترڅ کې په فیصل آباد، جهلم او چکوال ښارونو کې نیول سوي دي. په بیان کې یادونه سوې چې له نیول سویو کسانو سره وسلې هم موندل سوي دي. تر دې وړاندې په جولای میاشت کې هم د پاکستان د توریزم ضد ادارې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې د داعش د 8 غړیو د نیولو ادعا کړې وه. او د لبنان حزب الله ډلې نن د یک شنبې په ورځ چې د اګست 4 ده وویل چې د اسرائیل د شمالي ښار بیت الهلیل لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتي دي. په ایران پورې تړلې دې ډلې ادعا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل دا سیمه په توغندیو ولی او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرائیل د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرائیل پوځ وویل چې د لبنان له لورې د بر هلیل پر لور شاوخوا 1.5 توغندي ویشتل سوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا د اکثره راکټونو مخه نیول سوي او بې له دې چې چا ته زیان واړوي په بیت الهلیل کې لویدلی دي.
خبرونه مو واوریدل، وړاندې راسره د مطلب واوریدل شي. ایرانی رسنۍ ویلي دي چې افغان ماشومان په ایران کې په سختو کارونو بوخت دي. دا چې ولې افغان ماشومان په ایران کې کار کوي او په څه اندازه دغه افغان ماشومان هلته دي شمیرې څومره دي، وړاندې به په دې اړه درته په راپور کې چوسیات ولرو. ننګرهار ته به ورشو او د وروستیو سیلاب ځپلو حال به واخلو.
کوټې ورانې کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو.
دا چې دغې خلکو تر اوسه پورې ولې مرستې نه دي ترلاسه کړې، سره له دې چې ژمنې ورسره شوې وې، په دې به وروسته درته چوسیات درکړو. هند ته به هم ورشو او د هغو محصلینو ستونزې به درسره شریکې کړو چې له سقوط وروسته هلته پاتې دي او د هند دولت ورته ویزې نه ورکوي. د شدې محصلینو ستونزې څه دي، په دې هم درته تفصیلي راپور لرو. کندهار ته هم ورځو چې هلته د موټر کرایې جګې شوې.
کرایې ډېرې زیاتې جګې دي، کرایې 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهاره پورې کرایې دي.
دا چې ولې، په دې به هم درته جزئیات لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو، نور بسالې مشته ملتیا مغاړه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه یو شمیر ایرانی رسنیو لدی دلی کرمان نو خبری ژانس راپور کړی دی چې د ایران په کرمان کې نږدې 600 افغان ماشومان په کار بوخت دي. یاد خبری ژانس د خبره د دی ولایت د ماه حسیني د عمومي رئیس په حواله کړی ده. کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او دغه خبره باندې چې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او د کاري ځواک په توګه ورته ګوري. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې کرمان نو خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ولایت کې د مال 602 کارګر ماشومان په کار بوختي، چاته ایرانی او پاتې 540 نوي افغانان دي. یاد خبری اژانس د شنبې په ورځ په راپور کې لیکلي چې د کرمان ولایت د امه حسیني عمومي رئیس علي رضا وحید زاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي څو ځلې هڅه کړې د دغو ماشومانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو په ټکو یې کورنۍ د دوی په پرتله ورته اندېښمنې نه دي او اندکاري ځواک په توګه ورته ګوري. خو یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا یوازې لیکلي چې دا ماشومان بهرني اتباع دي. موږ هڅه وکړه چې د ایران په کرمان کې په دې اړه له افغان کورنیو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د دغه هیواد له نورو ولایتونو او سیمو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل د اقتصادي ستونزو له امله دې ته اړ دي چې خپل ماشومان کار ته ولیږي. د ایران په البورس ولایت کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي سره له دې چې خپل یې همکار کوي، خو د کورنۍ لګښتونه یې ورسره نه پوره کیږي او اړ دی چې خپل 10 کلن او 12 کلن ماشومان هم کار ته ولیږي.
دلته ستونزې ډېرې دي که ښوونځي وي درس وایي، خو اوس چې ښوونځي نشته یو یې مغازه کې کار کوي او بل یې داش سره کار کوي، د کور لګښت پوره کوي. دلته د کور کرایه ډېره ده، د کور خرڅ ډېر دی، که کار ونه کړي هم نه کیږي.
د ایران په پلازمینه تهران کې یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زما ماشومان یوې 12 کلن بلې 15 کلن دي. د اقتصادي ستونزو او د دې کډوالۍ له امله زه خپله چې کار کوم نشم کولی لګښتونه پوره کړم، نو اولادونه مې د مجبورۍ له مخې درانه ساختماني کارونه کوي.
د افغان کډوال په داسې حال کې له خراب اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دوی د کار کولو په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د اګست په لومړۍ نېټه راپور ورکړی و چې په تېره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې دره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتباع و چې کاري جواز یې نه درلود، چې یو شمېر یې بیا د اتباع افغانان بللي وو. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو بېلابېلو ستونزو له امله د خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي، چې اکثره په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشت دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کېږي چې 10 کلن نه وي شوی. د دغه کنوانسیون په 28 ماده کې په ماشومانو هر ډول هغه کار چې دوی ته په روحي، جسمي، معنوي، اخلاقي او یا د ټولنیز پرمختګ په برخه کې زیان ورسوي او په زده کړو کې خنډ رامنځته کړي په رسمیت نه پیژني. د ایران له ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ په قانون کې هم ورته موضوعاتو ته اشاره شوې. د افغانستان د اساسي قانون 29 ماده کې هم چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومانو د کار اجازه نشته.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن کسان وای سره لدی چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ موسسو له لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې ده، خو له هم د سرپنا د نشتون له ستونزې سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو ورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 40 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وای له هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسیدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپام له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسیدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولی ضرورتونه چې ژوند دی یا امکانات دی هغه پلاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعده وکړې بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14مې سخت ورښتونو چې بي ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایز ادارې د شمیرو لمخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوی کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوي، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو 3 میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړ شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو 3 میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په افغانستان کې په 3 کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په نمړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور له شیدو تغذیه کیږي. د چولی ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلی. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په 3مه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په 3 کې تر 2 کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیراتلونکو لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې ونې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله ونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر 8مې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نور واړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمیر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو 8 میاشتنی لور لري وایي نه کافي شودې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
و 8 میاشت کې کیسه ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوي شدي، مې خېوي ماشوم پېمړې ده، اوس دا یو میاشت دوه میاشت کیږي شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، وایي د بیلابیلو لاملونو له کبله نشي کولای خپلې وړې پنځه میاشتنۍ لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپل دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنۍ، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند می کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کومور سم خوړه و نه خوري، ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
خغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. ډبلیو اف پی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې ځینې اسرایلي او امریکایي چارواکي اټکل کوي چې ایران او نیابتي ډلې د دوشنبې په ورځ پر اسرایلو غچ اخیستونکي برید وکړي. لبنان، اسرایل او ایران ته یو شمېر هوایي شرکتونه خپلې الوتنې ځنډولې. تفسیر اسمت سروان راوړو.
په منځني ختیځ کې د کړکېچ له زیاتېدو سره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو له لبنان څخه د خپلو اتباعو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د کړکېچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې خبرې او هڅې دوام لري. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینکام مشر مایکل ایریک کوریلا تېره شپه اسرائیل ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن یکشنبې د اسرائیل له دفاع وزیر او د پوځ د لوی رستي سره د ایران د احتمالي بریدونو او دغه هیواد د نیابتي ډلو د حملو په وړاندې د اسرائیل له دفاع سره د امریکا د مرستو د همغږۍ په باب خبري وکړي. د هارس ورسپانې د راپور له مخې اسرائیل او امریکا د توغندوی او بی پیلوټ الوتکو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره خپل فعالیتونه همغږي کوي، او امریکایانو اعلان کړی چې ابراهام لینکن الوتکو رونکي بیړۍ سیمې ته لیږلې ده. دا بیړۍ به په عمان سمندرګي کې ځای پر ځای شي. په همدې حال کې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې امریکا، کاناډا، بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند او اردن هغه هیوادونه دي چې له خپلو اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. نن یکشنبې فرانسا له دې ډلې سره یو ځای شوه او له خپلو اتباعو یې وغوښتل چې ژر تر ژره له لبنان ووځي. دغه راز ځینو هوایي شرکتونو لبنان او اسرائیل ته خپلې الوتنې په موقتي ډول ځنډولې دي. لشتر لژه یوش کوچنیو او لویو لویدیزو هوایی شرکتونو اسرائیل ته الوتنی لغوه کړي، او د نړۍ په هیوادونو کې زرګونه اسرائیلیان اوس هم خپل هیواد ته پستنېدو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اسرائیل د پوز رادیو وای په دغه هیواد کې شوي ارزونې شي چې د ایران او د تهران له ملاتړه د برخمنو ډلو احتمالي بریدونه به د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په دې برخه کې تر ټولو ډیر احتمال د حزب الله لخوا د پراخو بریدونو په اړه دی. اکسیوس ویپانې هم تېره شپه په یو خبر کې د دوو امریکایي چارواکو په قول چې نمونه یې نه دی یاد شوی د ایران له لوري د دوشنبه په ورځ برید اټکل کړی دی. د غزې د جګړې له پیله په تېره بیا د ایران د نیابتي ډلو د دوو مشرانو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د حماس او حزب الله د جګپوري چارواکي اسماعیل هانیا په تهران او فواد شکور په بیروت کې ووشل شول. اسرائیل یوازې د فواد شکور د وشلو مسؤلیت منلی دی، خو د ایران چارواکو او حزب الله ویلي چې له اسرائیل څخه به خامخا بدل واخلي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګره ډله ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه هیله څرګنده کړه چې ایران به د اسماعیل هانیه د وژنې په تړاو د اسرائیل پر وړاندې له ګواښونو ډډه وکوي. ښاغلی بایدن چې تل یې د اسرائیل د دفاع په برخه کې د واشنگتن پر نه بدلیدونکي ژمنې ټینګار کړی، بیا بیا ویلي چې د کړکېچ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
لا خبرنو ور اخوا
د د کابل خاریو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په افغانستان کې د نه فعالې رادیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختونکي خبرونې نه لري. د چولی تفصیلي حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خبرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکو نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او رادیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خې او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري، چې له همدې عملی د تلویزیون لکتو او د رادیو له اورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
تلویزیون رادیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامېګانې درلوده، دا سندرې، دا تفریحي برنامې، دا ساتري، دا بل شیان، اوس هیڅ شی پکې نشته. فقط ټول سیاسي بحثونه دي، نو هیڅ د تل خمندان نه دي چې وګوري واوري. د دې خاطر کوم خوند پکې نشته، خلک خوند واخلي ساده تیز.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو مرسل هم ورته نظر لري او په اړه ازادي رادیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه، خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرېږي ډېرې د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکې دي، د پخوا په څیر جالبې خبرونه نه لري چې لیدونکو او اورېدونکو جلب کړي. انځر ډېرې داسې کسان پېژنم چې له محوري په استفادې بهرني چینلونه ګوري.
از ماورا او نه استفاده میکنم تا چینل های کشور دیگر را ببینن.
د ځینو انځوریزو او غږیزو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی، وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو، فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبرې کړي. د وی سیمه ایز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ پر راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولای، خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د مهال د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته، خو لامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیه ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محل
له بده مخه هغه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوې ته اعلان شوی چې د رسنیو د خبريدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبور شوې چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي، روزنیزې، سیاسي او د خلکو په خوښه خبرونې وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چارې درولې، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 130 ټلویزیوني شبکو څخه واویایي تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوې چې له کبله یې 1,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 نیټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی.
یو شمیر افغان نجونې چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولې وایي اوس په دغه هیواد کې به برخلې کړي. تفصیل سنا کاکړ نور.
یو شمیر افغان محصلین نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلې وي، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په به برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې 13 فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یوه زده کوونکې خاطره چې تیر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړي د 2 یا 3 میاشتو لپاره، هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د 2 یا 3 میاشتو لپاره تمدید هم شي، 1 میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولای د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یو بل افغانه روما محبي چې 2 کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه فارغه شوې وای چې دا 2 کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته، پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزې ستونزه لري. زه خپله هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزا نه لرم. یو ملګري ته مې خروجي ویزا ورکړه.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرن و ایره درک داشته باشن که ما سرین افغان
بخواست. زمون خوختنه ده هند لدولت خداده چی زمون شرایط ده پا پامکیونیسی پا زنگری توگه دنجونو چی پا افغانستان که ده کار او ازدکر اجازه نلری. لگتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
راپور کې مو اوریدل چې افغان نجونې په هند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم کندهار ته ورځو چې د کندهار د مسافرونکو موټرو د کرایې نرخ لوړ شوی دی. د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د دغې کرایه دې کم شي. ورځو سیمې ته به ډېر نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدی ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي. اوای د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیا ډیر لوړ ده او دوی نسی کولای په لوړ بیا ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لښ پورت دي باید چې دا غزموږ حکیم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي غټ کرایه وس نه لري باید د کرایه کمې سدلی لار ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې پاړه باید واضح او شفافه پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت سیاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایې مخامخ څه جګیدي نو داس وسه افغاني څخه تر زر افغاني پورې کرایې دي.
کرایې ډیر زیات جګیدي کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي. نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پېټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد کښته سو، مطلب یې او لړ سوله. نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالاتو کې عادي مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې لایحه ته تغییر ورکوي. که چیرې تیلو تغییر خوړلی او که تیلو تغییر نه و خوړلی عادي خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
پاکستان رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد له بیلابیلو ښارونو د بیاسادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري. پاکستانی رسنۍ وایي چې له رسمي ارقامو سره سم تر پرون شنبه پورې له پاکستان څخه شپږ لکه اووه پنځوس زره او یو سلو نوي بې اسناده افغان کډوال ایستل شوي دي. پاکستان د تېر کال په نومبر کې د بې اسناده افغانانو د ایستلو پلان اعلان کړی دی. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد په شمال کې د مالګې د کان د استخراج له پیلولو سره هممهاله ویل افغانستان د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري. د دغه وزارت ویاند همین افغان پرون شنبه د فاریاب د مالګې د کان په پرانیستو غونډه کې ویل افغانستان د خوراک، صنعت او څارویو لپاره د کال درې سوه زره ټنه مالګې ته اړتیا لري او دا په داسې حال کې ده چې یوازې د تخار د کان مالګه د زرو کلونو لپاره کفایت کوي. د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بارانونو له کبله لږ تر لږه نولس تنه مړه شوي او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړه شوې دي. ځایي رسنۍ وایي چې په پښتونخوا کې سیندونو او خوړونو د بارانونو له کبله ډک شوي او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې د نورو اورښتونو وړاندوینه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا په ټانګ، ګورمل کوټ، بنو، وزیرستان او ډېر اسماعیل خان کې د تیزو اورښتونو له کبله د ځینو خلکو کورونه نړېدلي هم دي. په سند او خیبر پختونخوا کې لږ تر لږه بیا اووه کسان مړه شوي. په بلوچستان ایالت کې هم لږ تر لږه دولس تنه مړه او دوه سوه او درې شپېته کورونه ویجاړ شوي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن یکشنبه د اګست په څلورم وویل چې د اسرایلو د شمالي ښار بیت الحلال لور ته یې لسګونه راکټونه ویشتې دي. پیران پورې تړلې دغې ډلې ادا کړې ده چې دا لومړی ځل دی چې د اسرایلو دا سیمه په توغندۍ وولي او دا برید یې د لبنان پر جنوبي سیمو د اسرایلو د بریدونو په غچ کې کړی دی. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ وویل چې د لبنان له لورې پر بر جبل پر لورې شاوخوا دېرش توغندۍ ویشتل شوې دي. د اسرایلو د پوځ په وینا د اکثره راکټونو مخه نیول شوې ده او بې له دې چې چا ته زیان واوړي په بیت الحلال کې ولیدلې دي. ځینې اسرایلي رسنۍ لکه وایټ نیټ ویلي چې په حلال کې د اورلګیدو یوه پیښه هم رامنځته شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. سیګار وای په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشې موادو سره د طالبانو مبارزه بی اغیزی کړی ده.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي. خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
د خاش ولسوالی ټول کوکنارې والول او له منځه یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه رسیدلې.
د کیهان په نوم یو بستری معتاد وایي چې زما د اعتیاد له امله مې د کورنۍ حیثیت ته هم زیان اوښتی دی.
کله چې کورنۍ خبر شو چې موږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډیر بد اغیز وکړ. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هیڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د سلیم په نوم یو کس د اکرم کره ورځي. تر کوچنۍ شخړې وروسته اکرم له ځان سره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وایم خوشې مې که دا دې خپله در سره درځم.
نه دې خوشې کوم، په تا هېڅ باور نشته. دا ځینې وي چې وتښتې، تر څه چې ولسوالۍ ته لاړ شو مه کښه.
مه کوه، خوشې مې
که
روانې مه کښه، مه مې کښه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سر اداره یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د تریاکو د زیر موجودیت د نشې موادو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه بې اغیزی کړې ده. د سیګار په تازه راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په کموالي کې بریالی و، خو د تریاکو د بیې لوړوالی د دې سبب شوی چې د نشې موادو کاروبار وده وکړي. سیګار وایي که د طالبانو حکومت له بزګرانو سره اقتصادي مرستې ونه کړي او د تریاکو زیرمې له منځه یو نشي، بزګران به په هر ډول چې وي بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د خپلې تازه څېړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر فرمان چې په 2000 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، تریاکو د تولید او قاچاقو منع کولو په اړه څومره اغېز درلود، د دې ډلې د اوسني مشر ملا هیبت الله فرمان دومره اغېز نه لري. سیګار د طالبانو د مشر د فرمان عملي کېدو دلیل دا بولي چې د 2022 کال په پسرلي کې بزګرو ته د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو اجازه ورکړه، ځکه چې په دې کال کې د کوکنارو کښت 20% ډیر سو، دا لاسته راغلي تریاک زیرمه سول او دا د اوس په لوړه بیه خرڅېږي. سیګار وایي چې د تریاکو دا زیرمې د لویو ځمکوالو او طالبانو د ځینو ځایي قمندانانو په واک کې دي. له همدې امله د 1 کیلوګرامو تریاکو بیه له 412 څخه 802 امریکایي ډالرو ته پورته سوه او دې خلکو 2 میلیونه ډالر وګټل. په دې راپور کې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو پر وړاندې د بزګرو مخالفتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې د دې مخالفتونو دلیل د طالبانو د حکومت لخوا بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول دي او امکان لري چې د طالبانو حکومت دې مبارزې ته په بریالیتوب سره دوام ورنه کړی شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر که څه هم په تېرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزه بریالۍ بولي، خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول هم د طالبانو حکومت او هم نړۍ ته زیان رسوي.
طالبان خپل کوښښ کوي او چاته د کوکنارو د کښت اجازه نه ورکوي، خو دومره امکانات نه لري چې له بزګرو یا خلکو سره مرسته وکړي. که خلکو ته کار پیدا نشي او خلک ماړه نشي، که څه هم زه د راتلونکي په اړه څه نشم ویلی، خو دا امکان لري چې خلک جنجال وکړي.
سیګار د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله چمتو سو عکسونو له مخې راپور ورکړی چې د هلمند ولایت ډېر زراعتي ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې ښکارل کېدل، په 2023 میلادي کال کې غنم پکې ښکارل شوي وه، خو دا چې له ګاونډي هېوادونو څخه افغانستان ته ډېر اوړه او غنم راوړل شوي، د افغانستان خپل غنم ارزانه شوي دي. نو له همدې امله غنم د کوکنارو ښه بدیل نشي کېدای. خو د زراعت وزارت ویان مصباح الدین مستعین ادعا کوي چې سږکال یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر غنم کرل شوي او حاصلات یې هم ښه دي.
سږکال په هیواد کې د غنمو حاصلات د تیر کال په پرتله 13% ډېر شوي دي. 1403 کال کې د هیواد په کچه شاوخوا پر 2.4 میلیونه هکتار ځمکه غنم کرل شوي، چې له دغو کروندو څخه به تر 5 میلیونه میټریک ټنه زیات حاصلات راټول شي.
سیګار پخوا افغانستان ته خپل کارکوونکي استول او له نږدې څخه به یې د وضعیت څارنه کوله، خو له تېرو 2 کالو راهیسې د رسنیو او هغو تحقیقاتي ادارو د اسنادو له مخې خپل راپورونه چمتو کوي چې له افغانستان څخه د باندې دفترونه لري. د دې ادارې په 3 میاشتني راپور کې راغلي چې په تېرو 6 کالو کې د افغانستان د پخواني حکومت او امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونه چې 9 میلیارد ډالر لګښت یې درلود بریالي نه وه او دلیل یې ناامني او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته زمینه برابرول شول سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د تریاکو زیرمو له نشه یي موادو سره د طالبانو مبارزه بې اغېزې کړې ده.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وی پلا دی پودر وی یا می خور دی زت پودر وی یا می پودر وی
لا پمړی کنا و پمور خو اس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په بدخشان ولایت کې تر 30,000 ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د دې ولایت بزګران شکایت کوي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې دوګونی چلند کړی دی. د ځینو بزګرو کښتونه یې ویجاړ کړي، خو نورو بزګرانو د خپلو کوکنارو نیخ وهلی او تریاک یې ټول کړي دي. بزګران وایي چې سخت کال تر دې کښت وروسته بل څه نسي کرلی او د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې سږ کال د بدخشان ولایت له 20 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي. او د دوی نظامیان وکولای شو چې ډیر سره جری وزمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکی کړي. سکل د طالبانو حکومت په شمال ویدو ولایتونو په تیر بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو ډیر کښتونه ویجا کړی دي، ځکه پروسه کال ډیر تریاک له همدې ولایتونو څخه ترلاسه شوی وو. د بدخشان ولایت د امنی قماندانۍ ویان احسان الله کامګار ازادي رادیو ته ویل چې د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې د دوی د نظامیانو عملیات بریالي وو.
کشتی خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان
پروان کال کی تر دې مهاله د ولایت فکچه تر دې چې ډېر مزګه د کوکنارو له بوت څخه پاک سیمه چې ډېر کوکنار د بدخشان ولایت په هرکو درایم جرم بهارک شهر بزرگ ولسوالی او په مجموعه کې د مرکز په ګډون په یو ولسوالی کې کوکنار کړه سوي و چې د دې کشتونو ویجاړول عملیات پای ته رسیدلې دي.
روان دي تقریبا شام په پایین رسیده.
د بدخشان ولایت ځینې بزګران چې له څو کالو راهیسې کوکنار کری د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د طالبانو پروګرام ته ګوته نیسي، ځکه د دوی په وینا چې طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند کړی دی. په دې اړه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ و بزګر صفی الله ازادۍ رادیو ته وویل
ټول کوکنار یې ویجاړ نه کړل، یو څه یې ویجاړ کړل او څه ځینې پاتې شول او بزګرانو یې تاریاک ټول کړل چې څومره یې وس رسېده د کښت تر وچولو پورې یې کوکنار واړول، 50% به یې ویجاړ کړي.
د بدخشان ولایت د خاش ولسوالۍ یو بزګر هدایت الله وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل. دای د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې د لدوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي.
د خاش ولسوالۍ ټول کوکنار یې واړول او له منځه یې یوړل، خو په مقابل کې بزګرو ته مرسته نه ده رسېدلې. زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرو ته دې د کوکنار په بدل کې غنم او اصلاح شوي تخمونه ورکړي.
د السس په نوم یوې برېټانیې موسسې هم د یوې سروې د راپور په خپرولو سره ادعا کړې چې که څه هم سږکال طالبانو د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې بدخشان ولایت ته ډېر پام اړولی و، خو بیا هم دوی یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل. تحلیلګران وړاندیز کوي چې بزګرو ته ډیر زیان رسیدلی دی، له همدې امله باید له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته شوي وای. له دې تحلیلګرانو څخه یو هم اسلام الدین جیهون نومیږي، د ازادۍ رادیو ته ویل
زمینایی که اینا از قبل کلوکی
فقط ما کسی بزگران و مخی پا اجاره خیستی وی ده غوز مکو کوکناری ویجار کرد که دولت پر احتیاط سر اراده درلو دای چی پا بدخشان ولایت که ده کوکنارو کخت ختم سی باید کلک خود یک کرده وی او ده مرکز او نسوالو یا طول کختونه ویجار کردی او بیر تراستان سی وی
باید نابود میکن دوباره برمیداشتن.
په داسې حال کې چې د کوکنارو د پسرلنی کښت ویجاړول پای ته رسیدلی او بزګران د نوې کښت او کروندې لپاره ځانونه چمتو کوي، خو د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان ولایت بزګران وایي طالبانو د کوکنارو د کښت په ویجاړولو کې دوه ګونی چلند وکړ.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورم افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کې زسته کوم څه بدبخت شاید شي خو بیا ځان ځنا سم خلاص وره
ادواد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ پر واکونه دمون غ خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو کیهان تر نشي مخکې دی او خصوصي په هنتون محصول وو او د دې تر څنګ آزاد کاروبار هم کاوه، خو د په خبره چې د نااهلو انډیوالانو له لاسه یې نشو ته مخه کړه او هر څه ځینې پاتې شول. کیهان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وایي چې هغه پیښه یې ډیر ضروري چې د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو یې نشي مواد واخیستل. دا چې کیهان لومړی نشه له څه څخه پیل کړه او د نشو له عمله نور لسړه وستونزو سره مخ شوی دی. دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
مخکې له دې چې مواد مخدر ته مخه راوړو، پانتون او آزاد کاروبار هم کوو. فعلا هم محصل یم. په یو شخصي پانتون کې کمپیوټر ساینس پلشته کې. کله چې موږ د مکتب نه فارغ شولو، یو څه موده وزګار ولو، هر طرف ته چې تلو محیط ماحول هم خراب و. دغه د معتادینو سره هم سره کار و. نو د دې له مخې موږ هم بدبختانه په دې ناوړه بوټې باندې اخته شولو. شروع هم خو د سګرټو نه وکړه، یو څه موده هم تش سګرټ بس. بعد د هغې چرسه ته مخه کړه، چرسه نه درې څلور کاله هم چرسه څکل. بیا اخرو کې د درې میاشتې څلور میاشتې ټابلیټ کې ته مخه کړې وه. چې دا دومره معتادین مونږ هم لرو، همدې له امله چې د مواد مخدر فروشه ډېر اسانه دی. نو د دې له مخې هر چېرته که یو نوشابه فروشي ته مودرېږي، څه شی چې ضرورت لري هغه درته درکوي. دا داسې ناوړه بوټی ده چې که بل هېڅ لاره ونه وي، د خپل د کوره سړی غلا کوي، خپل عمل ترلاسه کوي. نو بدبختانه مونږ نه هم داسې شوي دي، د دوستانو نه هم اخیستې، ورونو نه، پلار نه، مور نه، په یو طریقه هم اخیستې دي. بهانه به هم د مکتب او کورس کول او هغې نه باندې به هم دا مخدره مواد اخیستل. خیره ورځ وه. کله چې ما سره مواد نه ول، لاړم یو ملګری مو مایلې دغسې، مونږ یو ناروغ لرو او ماته لږ څو پیسې ضرورت ده. هغې بیچاره خپل هم نه درلودل، اخر لاړو کور ته، پنځه سوه افغانۍ چا نه واخیستل، رایې وړل ماته یې راکړل. جالبه په دې وه چې هغه خپله نه درلودل، بل چا نه قرض کړل، ماته یې راوړل او رایې کړل. زه لاړم پې دسې یو ناوړی او بد بوټی مې پرې واخیسته چې هم ځان ته مې، هم اولاد ته مې، هم کورنۍ ته مې د شرم ځای و چې دسې یو کار مونږ کوو، استفاده هم کوو. مخدره مواد ذهن نه شروع تر هر ځای پورې مونږ باندې بد اغېز کړی ده. کلم چې کورنۍ خبر شوه چې مونږ مخدره مواد نه استفاده کوم، هغوی باندې هم ډېر بد اغېز وکړو. ځکه زه د کور مشر اولاد یم او هېڅکله زه د دوه شپو لپاره هم د باندې نه پرېښودم. خو همدغه لعمل و همدغه بد بوټی وه چې زه د څلوېښت شپې دلته شفخانه کې د معتادینو سره، د معتادینو شفخانه کې یم او ورځې او شپې سبا کوم، د مور نه جدا، د پلار نه جدا، ورونو نه جدا، ټولو نه جدا. هغوی هلته کړېږي او مونږ دلته کړېږو. هېڅ هم پاتې نه شول. څه دوستان هم چې ول، څه صنفیان هم ول، ملګري هم ول، خپل خپلوان، هر څه د موادو مخدر سره د لاسه ورکړل. کورنۍ غړي حتی لرې کېدل زموږ نه، اعتبار هم جامعه کې د لاسه ورکړو، خپل کورنۍ کې مې اعتبار د لاسه ورکړو. ډېر بدې اغېزې په مونږ باندې د مخدره موادو وکړل. د مخدره موادو همدغه بدبختي ده کنه چې که څومره مهربان انسان هم وي، که څومره نرم انسان هم وي، هغې نه یو وحشي ځناور غوندې پیاده وي، ډېره مافیا جوړوي. نو غال مغال به هم هر وخت و کور کې په ناحق ناحقه خبره، هر څه که به ملامته مونږ ولو، خو هغوی به هم ملامته راوستل. شک، تردید، هر څه به هم ذهن کې راتلل، به هر چا د سوال لاندې به ولو نه. ما د خپل د زوی مکتب فیس په مواد مخدر باندې استعمال کړی چې هر وخت هر شپه ته په دې ځورېږم تر ننه پورې. یعنی هغه زما اولاد فیس هر څه هغه پلار، زمونږ پلار او زمونږ ورونه هغه کوي. نو زه یو ورځ لاړم د اخرو ورځو کې، د اخرو نه د مکتب نه مې د فیس پیسې بیرته واخیستل او دې لاره کې مصرف کړل. که مواد مخدر به مې استعمال کړی نه وای، اوس به زه د یو کارمند په صفت به دلته د شفخانه کې، نه د یو معتاد په صفت. مګر هم بدبختي دا ده چې مونږ استعمال مواد مخدر نو همدې لپاره جامعه کې تر ټولو شاته بیرته وړلو.
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو کیهان دومره اړ کړ چې آن د خپل زوی د مکتب د فیس په پیسو نشئی مواد رانیسي.
آیا پوهیدلاست چې تر درمنن وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
فکر کوي چې دوی یو متهم دي، دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي. دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي. یو یې فزیکي ده او بل یې رواني. هغوی ته په دوره دې خبرې ورته ویل کېږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي، ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لري کېږي. دې چې لري کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځي خرڅوي، دا چې خرڅوي دې خپل آهسته آهسته کورنۍ دې باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده، یو میراث لري، د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاده نه ورکول کېږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي دې غواړي چې واده وکړي، دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دا علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپل بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا خپل یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپل هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمی کې لمر ته دوی کینی، د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په خپل کور کې ناست وي چې په دې وخت کې یو څوک د دوی د کور دروازه په زور ټکوي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پورې کوي چې د ده موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته اکرم ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کی، څه خبر ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سم خبره کوي، د ده موټر روک شوی دی.
نو موټر یې په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوې خو ټول د پوډریانو کار وي، زموږ په کلي کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګور اکرم، وایي غوټه چې په لاس خلاصېږي غاغ ته عجب نشته، جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی، زمون کلیوالی دا شو چې تاسو په ما د غلا تور پورې کوئ. ها
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟ ها
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کئی نه راکوی نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې دغ لا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډر یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړي وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي، ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي، بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بے انصافی ده، غلا په بل پوډر کې او ته ما غر بولې، ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې، درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه. سمکشه
خوشي مې که وي کلي دې راځینې کړه، زور ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو، زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم، لوڅې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې چې پوډري بد کار دی، موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوڅې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې چې
وایم خوشي مې که دا دې خپله درسره درځم.
نه دې خوشي کوم، په تا هېڅ باور نشته، دا ځینې وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه،
مه کوه، خوشي مې
که
روانې. مخکې شه، مه مې کشه. وایم خوش مې که درځم درسره، مټې لګوه، خوش مې که کنه.
راځه
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام
قومندان صاحب، تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ها ها، ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب، واخلی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر خیر، مهرباني وکي ملک صاحب.
قومندان صاحب، ځکه ټول زموږ د ټلو پوري تاسو سره باندې دی.
ها ها، هغه الک یادوي چې د موټر د غلا په تور باندې ولای وو.
او هغه یاد ما له خوشی کې موټر پیدا شو.
ګورې ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوته پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځینې وکړ، د غله شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی، زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشې کاوه، دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخښئ قومندان صاحب، تاسې په زحمت شوئ، بس که دا هلک راخوشې کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشې کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشې کوو دی، په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو. زه نور دا مردار امن نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې، دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي، هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډېر بد شی ده، هم یې زما صحت او هم یې عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځانه سره وعده ده. وعده
دا ساتي. رادیو درنو اوریدونکو، ته زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
خوشاله د سرو دونه دی نن پدې وجرکه، نن پدې وجرکه خوشاله د سرو دونه دی نن پدې وجرکه، هر خوا ته بل شوه نن دې مینه مشالونه دی نن پدې وجرکه، نن پدې وجرکه خوشاله د سرو دونه دی نن پدې وجرکه.
ریسا جینا کے تم بل وہینا خلق دے ہر خانہ پاوا دیا علینا، پتہ ہے نہ
زما دنیا ودان دا Okay.